دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري ساعت کې موزه ګل ایاز هر کله کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خپل خبرونه له انیس اجمل ناورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان حکومت ځنی مخالفه ګوندونه وایي د پاناما اسنادو په ډاګه کې دروستو دی وزیر اعظم نواز شریف استعفا ورکړي. په کوټه کې اندوان او سکان وایي عبادت خانې محفوظ نه دي، حکومت دی ورته تحفظ ورکړي. او د عراق وزیر اعظم وایي د بغداد هغه سیمه چې مظاهره کوونکو نیولې وه اوس د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت دوه مخالفو ګوندونو د پاناما اسنادو په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون د پاکستان انتظام لاندې کشمیر په سیمه کورټ لیکې یوې جلسې ته وویل د پاناما اسنادو په ډاګه کې درستو وزیر اعظم نواز شریف حق نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي.
ترسو د پاناما اسنادو کې تحقیقات نوی مکمل شوي تاسو استعفا ورکړي او تاسو په دې تورن کې بری شي، نو بیا د وزیر اعظم څوکۍ سنبال کړي. خو میا صاحب، ستاسو ورځې نوري ختم شوي، ستاسو ټول دروغ او دوکې ټول ته په ډاګه شوي دي.
دغه سي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په لاهور کې خبريالانو ته ویل چې د پاناما اسنادو په سیر تورن وروستو په اخلاقي توګه په واک کې د پاتې کېدو جواز ختم شي. وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي وو د پاناما اسنادو تورن ور باندې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. پښتون ملت پاله ګوندونه دریځ لري چې پاکستان له افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. دا لاغه وروسته دا چې د کابل د روستي برید پس ته افغانستان وایي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو پریکړه کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک نن مشال ریډیو ته ویل داسې ښکاري چې له افغانستان سره بې د ملګرو ملتونو بل لاره نه ده پاتې.
خبر تر وکیږي د افغانستان د حکومت او د مسله او سوال مخالفینو ترمنځ. څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي، او څوک چې خبرې نه کوي جن بڑے تاکي کې جن بڑے ولار دي په کلکا، نو بیا به دواړه یوازونه په ګډه د هغه خلاف جن کوي. دا دواړه خبرو کې یو امر شو.
دغه سي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر غړي عثمان کاکړ نن مشال لیډیو ته ویل پاکستان په افغانستان کې د مداخلت پرې خودو اس اراده نه لري. خو بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 13 په خپل ویب پاڼه ولیکلی وو چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په لړ کې له افغانستان سره په نسبي همکاري کولو سلا شوي دي. په کوټه کې اندوان او سکان وایي د بلوچستان په حاجی شار سیمه کې د یوې عبادت خانې نه لا درکت شوی مذهبي کتاب تر اوسه نه دی موندل شوی. تیر ورځ په کوټه کې د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د سکانو یو مشر جسبیر سنگ ویل د اپریل په 20 د عبادت خانې نه مذهبي کتاب ورک شوی دی، باید چې حکومت اقلیتونو او دغه عبادت ځایونو ته تحفظ ورکړي.
زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرند صاحب له هغه ځایه خلاص شوی دی. موږ سولهیز لږکیو، خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کېږي. موږ د هغه لپاره سولهیز احتجاج کوو.
حکومتي چارواکو لا د اندوانو سکانو د یادو غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته څه نه دی ویلي. د پوځي عملیاتو له وجې د کرمې جنسي مسوزو زیمشت پاړه چمکنې او لشیرزو سیمو بې کوره شوي خلک شکایت کوي چې د ژمنو باوجود ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ترلاسه شوي. د لشیرزو سیمې کډوال عبدالغفار پرون مشال لیډیو ته وویل چې حکومتي ادارې له کډوالو سره د ستنېدو پر مهال هیڅ مرستې نه دي کړې او دوی د استوګنې د ځایونو په ګډون له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. هلته د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې او مشر مجاهد علي نن مشال لیډیو ته وویل د وسایلو د کمی له وجې د ستنېدو پر مهال حال کډوالو سره د خیمو د ځینو نورو شیانو مرستې نه دي کړې، خو دا مسأله به ورته زر تر زره هواره کړي. یو آسټرالیایي چارواکي ویلي دی هیواد یې له افغانستان سره مرستو ته ژمن دی. د ارګ لخوا پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د آسټرالیا ګورنر جنرال پیتر کاسروف دا ژمنه پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره په کتنه کې وکړه. ولسمشر غني له دغه آسټرالیایي چارواکي سره په اړه کې په کتنه کې په روزګان ولایت کې د آسټرالیایي پوځیانو د رول او په ځانګړي ډول د غي لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو په برخه کې د آسټرالیا د ونډې ستاینه وکړه. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن جنیوا ته سفر کوي او خپل سعودي او اردني سیالانو د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره به د شام د شخړې په موضوع خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 10مه ویلي دی جان کیری اراده لري چې په شام کې د شخړو ختمولو لپاره پر روانو هڅو غور وکړي. پرون د روس د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي وو ماسکو د امریکا هغه خواست رد کړی دی چې پکې په عالب ښار کې د ډسبندۍ د غصبولو لپاره د شام په حکومت د فشار اچولو غوښتنه شوې وه. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ویلی دی د بغداد هغه سیمه چې مظاهره کوونکو نیولې وه اوس د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. وزیر اعظم عبادی د اپریل په 10مه په یو بیان کې په مظاهره کوونکو غږ کړی دی چې په پرامن توګه د احتجاج وکړي او د ریاستي ادارو ودانو ته دې زیان نه رسوي. د عراق د یو شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر په سلګونو پلویان د بغداد خوندي سیمې یا ګرین زون ته پرون ننوتل او یو شمېرو یې د پارلیمان د کابینې ودانۍ ونیولې. د احتجاجونو لا وروسته پیل شوي دي چې حکومتي غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره رای چونه رد کړه. د سرکاري نتیجو تر مخه د ایران د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د ولسمشر روحاني سیاسي اتحادیانو لویه کامیابي ترلاسه کړې ده. د ایران د کورونا چارو وزارت پرون ویلي وو د امیدوارانو هغه فهرست چې د حسن روحاني ملاتړ ورته ترلاسه دی د تېرې ورځې د دویم پړاو په نتیجه کې د 290 سیټونو په پارلمان کې 8 زیاتې څوکۍ ګټلې دي. په نوې پارلمان کې به د محافظه کارانو ټول ټال 6 او خپلواکو کاندیدانو 1 څوکۍ وي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چانی ساجمل وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. کچر راسه د رواني کړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د پیپلز ګوند او تحریک انصاف مشرانو له وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه کړې.
بلاول بھٹو کا بالکل بات صحیح ہے.
افغانستان ویلے طالبان سره د پاکستان د مرست پر ضد یې ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو پریکړه کړې. آیا پاکستان کولی شي چې طالبان خبرو ته اماده کړي؟ ملت پال سیاستوال عثمان کاکړ وای
د اسلام آباد اسٹیبلشمنٹ سے بھی مخا افغانستان کی مداخلت کول غواړي. ملن ندی کار نہ گرزی دل دی نہ گرزی ارادہ دی هم نه لري.
د خیبر پختونخوا مازور جنکی په امروزه ژوند کې لکومو ستوندو سره مخ دی.
2% کوټا هم امپلیمنٹیشن نشته. د تعلیم هغه ته بالکل ذریعہ هغه ته نه ملایږي. هغه ته د آنی جانی لري مسلې.
په کوټه کې هندوانو او سیکانو یو احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتي چې د دوی غلا شوې مذهبي کتاب دی ومندل شي. شننې او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غواګی. د پاکستان دوه لوی اپوزیشن ګوندونو مشرانو د پانام اسنادو په اړه له وزیر اعظم میر محمد نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي چې نواز شریف اخلاقي جواز نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې په هیواد کې جمهوریت نه بلکې بادشاہت دی. خو وفاقي حکومت دریز لري چې د پانام اسنادو په اړه پلټون لپاره جوړه کړي کړنلاره نه بدلوي. د دې نه وړاندې میا محمد نواز شریف قام ته په وینا کې ویلي وو کچري پرې تورونه ثابت شو نو استعفا به ورکړي. نور تفصیل د یوې وړوکې دمې وروسته. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د خالی پورس د پاکستان انتظام لاندې د کشمیر کوټلی کې یوې جلسې ته په وینا کې ویل پانامه اسنادو کې د وزیر اعظم د بچو نمونو راتلو وروسته نواز شریف جواز نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلاول بټو ویل چې د پیپلز ګوند په حکومت کې نواز شریف د هغه وخت وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې وه او دوی هم هغه غوښتنه له نواز شریف څخه کوي. ترسو د پانام اسنادو کې تحقیقات نوی مکمل شوي تاسو استعفا ورکړي او تاسو په دې تورن کې بری شئ نو بیا د وزیر اعظم څوکۍ سنبال کړئ. خو میا صاحب ستاسو ورځې نورې ختم شوي. ستاسو ټول دروغ او دوکې ټولو ته په ډاګه شوي دي. بلاول بټو زرداری زیاته کړه چې وفاقي وزیران او نور حکومتي مشندري د وزیر اعظم د بچکولو لپاره کارول کیږي. بلخو د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د بلاول بټو د غوښتنې حمایت کړې دي. عمران خان په لاهور کې د خالی پورس خبر اعلان ته ویل،
بلاول بټو کا بالکل بات صحیح ہے، جب آپ ایک جمہوریت کے اندر آپ کے اوپر اس طرح کے الزام
د بلاول بٹو خبر بیخی سمدا تر سوچی تاسی تا پا جمہوریت کے دنن داسی قسمت تورونا ولگول شی نو بیا ستاسی اخلاقی جواز ختم شی چی نور پا واک کے پاتی شی زکا چی نواز شریف با پا کم خلو خلکو تاوی تاسی ٹیکس ورکی یا تا اغلا کری دا حقا سنگا تا پوست کولی شی پر حقا پا خپل تورونا لگی دلی دی
یہ ثابت کریں کہ یہ الزام درست ہے.
عمران خان زیادہ کلا چی وزیر اعظم نواز شریف د دی ہر س جوابونا ہم ندی ورکڑی او نموڑی د جمہوریت نا چاہت جوڑ کڑی دے د پاکستان پیپلز پارٹی او د تحریک انصاف گوندونو مشرانو په داسې حال کې له وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه کړې چې د پاکستان ځینو نورو اپوزیشن گوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاری ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. دوی وایي د پاناما اسنادو په اړه دې سمې پلټنې وکړل شي. پیپلز ګوند وار له مخې د پاناما اسنادو په اړه د مئی پر دویمه یعنی سبا د اپوزیشن گوندونو غونډه وربللې، خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د پلټنو لپاره به خپل جوړه کړې کړنلاره نه بدلوي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون باچا هنري ګړۍ
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 15 بجو.
درنو تاسو د مشال اړې خورونی ته غوږی. افغانستان وایي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد یې ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو پریکړه کړې ده. دا له هغې وروسته ده چې په دې وروستو کې په کابل کې د وسلوالو برید تر 15 زیات کسان ووژل. تر دې وړاندې هم د پاکستان او افغانستان اړیکې په ټپه درېدلې وې، خو بیا له پېښور او کوټې څخه پښتانه ملتپال کابل ته تللي ول او له هغه وروستو په دې اړیکو کې تر څه حده ښه والی راغلی وو. اوس پښتنه دا ده چې دا پښتانه ملتپال د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د تازه تاوتریخوالي ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ یې په دې رپورټ کې جوابوي.
د افغانستان د ولسمشر دفتر د جمعې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د شکایت پریکړه کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال وویل افغان حکومت اوس دې ته اړ شوی دی چې له پاکستان سره مسله د نړیوالو په وړاندې کېږدي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر کال هم اړیکې ډېرې خراب شوې وې، خو د پښتنو ملتپالو د کابل له سفره وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته پر تګ رضا سو. د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ سینیټر عثمان خان کاکړ وای پاکستان نه په افغانستان کې لاسوهنې لاس اخیستی او نه هم دا اراده لري.
چار څوک دی گمراهی کې دی یا په دې غلط فهمي کې دی یا په دې ناپوهي کې دی، دا هغه په کار دی غلط فهمي دا گمراهی یا دا ناپوهي ختم کړي. د اسلام آباد اسټبلیشمنټ سره هغه خامخا په افغانستان کې مداخلت کول غواړي چې علاقه یې ډېر زده دی، عملاً له دې کاره نه ګرځېدلې دي، نه ګرځي، اراده یې هم نه لري، کنه عمل خو بیا دویمه خبره ده.
عثمان خان کاکړ وویل د پاکستان واکمن د ملک د بربادۍ پر لور روان دي. د نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وویل پاکستان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې کړي وعده نه کړي پوره.
دا وعده شوې چې خبرې ترې کېږي د افغانستان د حکومت او د مسله او سوال مخالفین ترمنځ، څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي او څوک چې خبرې نه کوي جن بڑے تاکي کې جن بڑے ولار دي په کلکا نو بیا به دواړه وزنه په ګډه د هغه خلاف جن کوي. دا دواړو خبرو کې یوه ونه شوه او بیا خصوصاً په کابل کې کوم 14 شوه او هغې ذمواري چې کومو خلکو واغسته نو هغوی مشرتابه هغوی زحمت په پاکستان کې ناست دي. دې لحاظ سره خو د پاکستان ډېر لویه ذمواري جوړېږي چې په کار دا وه چې د خبرو اترو لپاره لاره هواره کړې وي.
افراسیاب خټک وویل داسې ښکاري چې له افغانستان سره بې له ملګرو ملتونو بله لاره نه ده پاتې شوې، خو د سیمه ایزو او سفارتي چارو کارپو ایاز وزیر وای د فکر نه کوي چې د پاکستان پر ضد ملګر ملتونو ته تګ به له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. ایاز وزیر وویل افغانستان به په ملګر ملتونو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کوي او هغه وار لمخه هر چا ته معلومه ده.
دا خو څوک ځکه ورسره ونه مانی چې طالبانو سره پاکستان تعلقات نوی کار نه دی. دا د شل ډیرشو کالو تعلقات دي. طالبانو حکومت پاکستان په رسمي توګه پیژندلی وو. طالبان راوستل په مری کې دوی سره خبرو ته کښېنول. پاکستان د طالبانو سره تعلقات دنیا ته معلوم دي.
د پاکستان او افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي امریکایي شنونکي کرسټن فیر وای افغانستان اوس هم په دې کې ځنډ کړی دی چې خپله مسله ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي.
افغانستان چې څه اوس وکړل دای باید ډېر پخوا کړی وي. د جیش محمد، جماعت الدعوا او طالبان هغه ډلې دي چې په مکمله آزادي په پاکستان کې موجود دي. پاکستان به پخپل د دې ډلو پر ضد هیڅ ونه کړي تر څو چې ورسره خبرې او یا سزا ورنه کړل شي. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی، خو تر هغه هم زیات د امریکا رول مهم دی، هغه ځکه چې امریکا د پاکستان تر ټولو لوی قوي کوونکی هیواد دی.
افغانستان د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته د تک پریکړه له هغه وروسته کړې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ په کابل کې پارلمان ته وویل نور د سولې په برخه کې له پاکستانه هیڅ هیله نه لري.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کرا چی داغا مینا نجوان دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکندے ختمی گی
مگا خیندے امین دی نور نگواری چی مرگو بیگنا زامن و کتابو تونی تا کینی تولو تخفل پلاو غلائی چی نور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو اوردونکو د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز چین ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره لیدلی او په نورو مسایلو سربیر یې ورسره د افغانستان په موضوع هم خبرې کړې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې سرتاج عزیز او د چین د بارنو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای په ګډه کار کولو اتفاق کړی دی. دواړو خواوو همداراس افغانستان د سولې په لړ کې د جوړې شوې څلور اړخیزې کمیټې په اهمیت هم خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
چین او پاکستان سره شوي چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای ګډ کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز د شیعي ملکونو ترمنځ د اعتماد جوړونې او زیاتونې په نامه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته تللی و چې د نورو مسایلو تر څنګ پکې د افغانستان په روانو حالاتو هم خبرې کړې دي. د خارجه چارو وزارت د شنبې په شپه ناوخته په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی توافق کړی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره ګډ کار کوي. خبر پاڼه وایي چې ښاغلي عزیز له وانګ جی سره د لیدنې پر مهال په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو هم خبرې کړې او کاږي د پاکستان او چین چارواکو په دوه اړخیزو نړیوالو مسایلو خبرې کړې او دواړو خواوو په دې خبرې اتفاق کړی چې افغانستان کې به د امن او ثبات لپاره له افغان حکومت سره په ګډه کار کول جاري ساتي. ښاغلي عزیز او وانګ جی همداراز په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د جوړې شوې کمیټې پر اهمیت هم خبرې کړې دي. چین او پاکستان د اصل وړخیزو کمیټې برخه دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هلو ځلو د ملاتړ او هڅو لپاره تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې جوړه شوه چې تر دې دمه څلور غونډې شوې دي. د پاکستان او چین د چارواکو لخوا د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې خبره په داسې وخت کې منځته راځي چې په کابل کې طالبانو تر یو خونړي برید وروسته افغان ولسمشر د افغانستان پارلمان ته په خپلو خبرو کې وویل له پاکستان نه دا تمه نه لري چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوي. نوموړي همداراز پر پاکستان غږ وکړ چې خپل ژمنې د ملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډې کې کړې وې او ویلي وو چې په خپله خاوره کې به د هغو طالبانو په ضد ګامونه اخلي چې د سولې خبرې نه مني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي غني د خبرو په ځواب کې وویل چې د مذاکراتو میز ته د طالبانو راوستل یوازې د هغوی کار نه دی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
درنو اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پر دې موضوع ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یوه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په موخه په نږدې همکارۍ سلا شوي دي. دا لا غیر سوده چې د کابل د روسي برید وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې پیچلې شوې وي. د دې لیکنې نورې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د چین او پاکستان چارواکو ویلي دي چې دواړه هیوادونه به د سولې او ثبات په لړ کې له افغانستان سره نږدې همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني په دې وروستیو کې ویلي وو چې کابل د سولې بهیر په برخه کې نور د اسلام آباد د مرستو تمه نه لري. د چین او پاکستان لخوا د افغان حکومت سره د همکاري کولو د اعلان لا وروسته مخې ته راغی چې د جمعې په ورځ په بیجینګ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي او د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ملاقات وکړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویلي شوی دی چې دواړو مشرانو د چین او پاکستان اړیکو د سیمې او نړیوال پرمختګ او د افغانستان په موجوده حالاتو خبرې وکړې. سرتاج عزیز دا مهال د ایشیایي هیوادونو ترمنځ د رابطې او اعتماد سازۍ د اقداماتو په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په پنځمه غونډه کې د ګډون لپاره د چین په دوره دی. د بهرنیو چارو وزارت بیان وایي چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په برخه کې په نږدې همکاري کولو صلاح شوی دی. دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د کابل تر وروستیو برید ستره پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا خرابې شوې دي. روس په نړۍ کې پاکستان تر اوسه په رسمي توګه د ولسمشر اشرف غني سرګندونو ته ځواب نه دی ویلی. په اسلام آباد کې چارواکو ویلي دي پاکستان به له افغان حکومت سره د الفاظو په جنگ کې نه ورګډیږي، ځکه چې د حالات به دا و خلکو لاسونه لا مضبوطه کړي چې له دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې نه غواړي. روس په نړۍ کې په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غني پاکستان ته ترهګرۍ ضد جګړې لپاره د شمنو یادونه کړې، د چین د بهرنیو چارو وزیر د وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان عملیات ستایلي دي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور د پروژو د عملي کولو په برخه کې په پرمختګ د اطمینان څرګندونه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان وایي چې دواړه مشران په دې سلا شوي دي چې کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور به د سیمې حالات بدل کړي او د دې نه به یوازې چین او پاکستان ته نه بلکې ټولې سیمې ته ګټې ورسیږي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال اړیدو تاسې غوږی درنو اردوونکو استاد د کورمې ته ستان شوی د کډوالو د ستونزو په اړه خبرو. د کابلی سیمې کورمې مسوزو او علي شیرزو سیمو څخه بې کوره کړل شوو خلکو د واپسۍ لړۍ دوام لري. خو ستان شوي کسان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د چارواکو د شمېرو تر مخه په تیرو لسو ورځو کې یو لسو زر نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي دي. دوی له مشال اړیو سره په خبرو کې ویل که څه هم خپلو کورونو ته رسېدلي خو بنیادي سهولتونو نشتوالی دی. بلخوا چارواکي وایي چې دا مسله په پام کې ده او دا به په دوه یا درې ورځو کې حل کړي. نور تفصیل د تاریخ اورغزی پر رپورٹ کې.
پکورما کې مسوزو زهمش پړاچم کني او لشزو ته د پوزي اپریشن لکبل به کورشي خلکو د ستنې دوه لړې روانه ده. قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې تر مخه تر اوسه د یو لس زور نه زیات خندانونو خپل سیمو ته ستنه کړې شوې دي. د کډوالو د ستنې دوه لړې د اپریل میاشت لشل منټې څخه پیل شوې وو او په لومړۍ مرحله کې مسوزو او د لشزو خلک واپس کړې شول. بل پلو د سیمو متاثرین ګلمن دي چې حکومت ور سره د ستنې دوه په وخت هیڅ مرسته نه دی کړې. د لشزو سیمې عبدالغفار مشال د توای کم خلک چې استول شوی دی په هغه کې زیاتره د کلو اسمن لاندې ژوند په تیرولو مجبور دي.
دا خره خبره چې مسوزی واپس شوی دی مغوتم مشکلات سره مخامخ دي او سره شرزي څه کوم پس کیږي سری ار شرزي بالکل اغل ته خو هیڅ شی هم نشته مخ کې نم نو د شپې د غد د کینستر زیم نشته چې بارون شي څنګه بارون نه پټ شي نو غشپ کول خوري راټه خبره کچا ځون ته ترپال یو شی لګولي کني ټینټ منټ ایس بندوباس نشته.
متاثرینو په خبره پسیما کې زیاتره خلکو کورونا جنگونو په وخړنګ شوی دی او دوسیدو قابل نه دی. د سیمې یو بل متاثر کس مولانا عبدالرحمن مشال لډیو توای ک دوی سره زرت زر مرسته و نه کړ شو نو ژوند متاثر کې دی شي.
خلکو کورونا ویران شوی دی، ډنګ شوی دی، ټول ګرځیدلیم دي، کسانو قتل دي ان شاء الله. او د دې لپاره د
ټینټونو انتهایی ضرورت دی، ځکه چې بیا کلاو اسمان لاندې شپې تیرول دي، ورځې تیرول دي، یخنی ګرمي باد باران دی، دا اوس هم دا د اسمان وریز دی او نور بنیادی ضروریات کوم یا غور ته ورکړلی شي، لکه مثلا کټونه خلکو سره نشته، بستر نشته، نو کلک ډیر.
د قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لډیو ته وایي، موږ سره د وسایلو کمی و، نو ځکه د سیمو متاثرینو سره د تلو په وخت د ټینټونو او نور داسې سیزونو مرسته ونه شوله. دی وایي په سیمه کې چې چا کورونه ړنګ شوي دي او د اوسېدو لپاره ورته د ټینټونو ضرورت وي، هغوی سره به مرسته کېږي. مجاہد علی تر مخا د متاثرین ستنیدنه به تر مئی و منټې پورې جاری وي، چې پکې زهموش نپاس د پاڼه چمکني ځینو علاقو ته بې کوره شوي خلک ستنولی شي. اورګزو سره په پولا په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي اپریشن د کال له 2009 هم راهیسې روان دی. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، د خیبر پختونخوا مازور جنکی وای چې په امروزه ژوند کې له یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وای د تعلیم، صحت، روزګار او نور برخو کې په ستونزو لرلو سربیره د ټولنې تر فشار لاندې ژوند تیروي. دوی له حکومت غوښتنه لري چې د نورو خلکو په شان له دوی سره هم هغه شان سلوک وشي او مرستې ورته ورکړل شي. دا چې حکومت دوی لپاره څه کوي، د دې جواب د ملیحا امیرزاده په رپورټ کې اورو.
په پېښور کې د مازورو ښځو قومي فورم صوبایي منتظمه افشا افریدی وای چې د مازورانو لپاره د قوانینو او پالیسیانو باوجود دوی د ژوند په مختلفو برخو کې له مشکلاتو سره مخامخېږي.
لاچته دي هغه لپاره پالیسیز هم جوړ دي، خو اوس پر د هغې امپلیمنټیشن نه دي شوی. 2% کوټه شته، خو 2% کوټه هم امپلیمنټیشن نشته. د تعلیم هغه ته بالکل ذریعہ هغه ته نه ملاوېږي، هغه ته د آنې جانې ډېره مسلې. چې موږ ته امپلایمنټ خبره کوو، موږ چې کوم میل وذ ډیسېبلټیز دي ته خو موقع ملاو شي، خو زموږ فیمیل چې هغه بالکل دی فیټ اګنور کړی دي. اول موږ د سپیشل ورډ د موږ اخواز، موږ سپیشل نه یو، موږ اول پرسن یو. میډیکل فیسیلیټیز د موږ د څه خنې دي، موږ ته ویل چیرې راکې بیت المال والا هغه ویل چیرې چې کنه هیت موږ وي پیشنټ ویل چیرې دی هغه په هاسپټل کې یوز کیږي، هغه موبیلټی کې نشي یوز کولای بهر.
په پښتونخوا کې د مازورانو سرپرستۍ لپاره یو ځانګړی کونسل د 1971 کال د مازورانو اورډیننس لاندې جوړ دی. دا د کونسل سیمواری جوړیږي چې د مازورانو د قومي کونسل پر پالیسو د عمل درآمد ترڅنګ مازورانو ته د مرستې سامان ورکړي او هغو ادارو سره مالی امداد وکړي چې د مازورانو د تعلیم او بیا رغونې په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ د شخصي او ولسي خدمت ادارو کې د مازورانو لپاره مختص شوي 2% کوټه عملي کول یې هم ذمہواري جوړیږي. خودکوز دیر ضلع اسمبلی غړی سایرا شمس القمر د دغه کونسل له کاره مطمئنه نه ده او وایي چې د خپلو مسلو حل یوازې دا ویني چې د دوی ځانګړې وزارت جوړ کړل شي، ځکه چې د ټولنیزې خیر ښېګڼې څانګه د احساساتو سمه ترجمانی نشي کولی.
مسئلہ چې ده د سوشل ویلفیر سره لینک ته زمونږ د پرسن وذ ډیسیبلټی کو سوشل ویلفیر نه زه ګیله لرم، موږ ته داسې توجه نه راکوي کوم چې پکار ده. بیا اسپیشلی کوم وومن وذ ډیسیبلټی چې وي هغه ته په دې ډیر لوور کې چې کوم سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ ته تاسو په خوده یقین وکړئ چې دا هغه کوم بلډینګ نه مو هغه ته تیر دي، چې کله یو بلډینګ ته تیر دي نو تاسو سوچ وکړئ چې یو داسې کس چې هغه ویلچیر یوز کوي نو هغه به خپل آواز رسوي نو رسوي به چیرته.
په دې موضوع مو د خیبر پښتونخوا د ولسي خدماتو له وزیر سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو. خو د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي نسیم حیات وای چې په دې معامله ځانګړي کمیټې ته څه قسمه سپارښتنې نه دي راغلي.
تر اوسه پورې د دوه میټینګ کې حاضرو په حواله سره یا کنه د ښځو په دغه سره داسې شراغلې نه ده. فدرال ویمن کمیشن دی، پروینشل کمیشن آن سټیټس آف ویمن، زه هم هغې کې ممبر یم. فلحال په هغې کې د ویمن هراسمنټ وغیره او د ایسیډ تھروئنګ او په دې بل باندې کار کوي، خو منظور اور دې حواله دې نه کوالي سره لاس نشته. آج ایشوز راشي وته نه ضرور بالکل پاری باندې کوي، ایشوز ته چې هایلایټ شي پاری باندې هم کوي.
په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر مازور جنکه حکومتي مرستو ته ضرورت لري. د مازورانو د حقونو لپاره کارکونکي وای چې باید حکومت په سنجیدګۍ سره دوی ته توجه ورکړي او دوی د دې جوګه کړي چې د ټولنې په کار راشي.
ملیحه امیرزاده وا چې تاسو ته د په خیبر پختونخوا د مازور جنکو د ستونزو په اړه رپورټ وړاندې کو. درنو اوردونکو، وخت شوی دی د غرمې 12:00 لالی ساجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان حکومت دوه مخالفو ګوندونو، پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف ګوند، د پاناما اسنادو په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده. نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي وو که د پاناما اسنادو تورونه ورباندې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. پښتون ملت پاله ګوندونه دریس لري چې پاکستان له افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. دا په داسې حال کې ده چې د کابل د روستي برید پسته افغانستان وایي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد یې ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو پریکړه کړې ده. هلته پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په لړ کې له افغانستان سره په نږدې همکارۍ کولو صلاح شوي دي. په کوټه کې هندوانو سیکان وایي د بلوچستان په حاجي شار سیمه کې د یوې عبادت خانې نه لا درکه شوي مذهبي کتاب تر اوسه نه دی موندل شوی. تېر ورځ په کوټه کې د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د سیکانو یو مشر جسبیر سنگ وویل د اپریل په 1 د عبادت خانې نه مذهبي کتاب ورک شوی دی، باید چې حکومت اقلیتونو د عبادت ځایونو ته تحفظ ورکړي. د پوځي عملیاتو له وجې د کرمې جنسیم او سوزو زمشت پاړه چمکنی او علي شیرزو سیمو بې کوره شوي خلک شکایت کوي چې د ژمنو باوجود ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ترلاسه شوي. هلته اف ډی ایم ای وایي د وسایلو د کمی له وجې د ستنېدو پر مهال کډوالو سره د خیمو د ځینو نورو شیانو مرستې نه دي کړي، خو دا مسئله به ورته زر تر زره هواره کړي. یو آسټرېلیایي چارواکي ویلي دی هیواد یې له افغانستان سره مرستو ته ژمن دی. د ارګ لخوا پرون په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د آسټرېلیا گورنر جنرل پیتر کاسکروف د ژمنه پرون په کابل کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن جنیوا ته سفر کوي او خپل سعودي او اردني سیالانو د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره به د شام د شخړې په موضوع خبرې کوي.
انی ساجمل وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوستې دی او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق رسپانه خپل ادارې کې وای دا ډیره د فکر او افسوس وړ خبره ده چې د چترال زلزله ځپلي او د سیلابونو متاثرینو اړخ ته حکومت هیڅ پام لرنه نه ورکوي او دغه خلک د بې ارزۍ ژوند تیروي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د ادارې په وینا چې د انتظامی د بې حسۍ او بې پروايي په وجه باندې د چترال خوښه 1400 خلک د احتجاج په توګه له پاکستانه افغانستان ته روان وو. څوک چې سیکورټي فورسز ودرول او تک نه یې منکړل. ادارې زیاته وی چې د متاثرینو خو د ژمي شپې ورځې په سچل تیرې کړې، خو د سیلاب خبرداري دوی د نورو مشکلاتو سره مخ کړل، خو حکومت دوی بیخیله نظر وستلی او هم دا وجه ده چې دوی د وطن په پریښودو مجبور شول. ادارې اخر کې ویل له دې وړاندې د متاثرینو سو سو وار خپل احتجاج ریکارډ کړی دی، کوم چې د وفاق او صوبایي حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده، باید چې د دې په فوري توګه نوټس واغستل شي او د متاثرینو امداد باوري. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت د کراچي اپریشن د اخیری پړاو شروع کولو فیصله کړې ده او ویل کېږي چې د دې مرحلې یا پړاو لپاره هیڅ وخت نه دی ټاکل شوی چې څومره وخت کې به سرته رسولې شي، ځکه چې حکومت غواړي چې دا د ترهګرو او ټارګټ کلرانو د خاتمې پورې جاری وساتلې شي. د ادارې په وینا چې د کراچي اپریشن په حق له ځینې سیاستوالو لخوا دا تاثر راغلی و چې د کراچي اپریشن د جمود ښکار دی او یا دا د کوم سیاسی مصلحت په وجه جرائم پیشه خلکو پر ضد نه دی روان. ادارې زیاتوي اوس چې د منطقي انجام ته رسیدو لپاره حکومت د اپریشن د بل پړاو د شروع کولو فیصله کړې، نو پکار ده چې حکومت د وسلوالو د مالی ذرایعو نیټورک مات کړي او په دې اپریشن کې د کلنګ اغستونکو نواغله تر د ټارګټ کلرانو او د سیاسي او مذهبي ګوندونو عسکري ټولګي ختم کړي او د دې سره سره په هغه چا هم لاس واچوي چې د بهر ملکونو د ایجنسیانو لپاره په پاکستان کې کار کوي، نو هله به کینشي چې دا اپریشن خپل منطقي انجام ته ورسي او د بدامنۍ خاتمه وشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه وایي کچری پاکستان د نړیوالو باور ترلاسه کول غواړي نو باید د ترهګرۍ پر ضد اغیزناکه ګامونه پورته کړي. بلخوا ایف پی خبري ایجنس د افغانستان د بیا ودانۍ د څارنې ادارې سیګار د مشر سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې ده. د یاد ادارې مشر وایي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په شمیر کې کم مخ به پر امنیت بد اغیز وکړي. د دواړو مقالو نورې برخې د یوې وړوکي دمې وروسته. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه وایي پاکستان په نړۍ کې ښه شهرت نه لري، نه یې د نړیوال باور ترلاسه کړی او ځینې هیوادونه چې ورته مالی مرستې ورکولې هغه هم ودرولې دي. ورځپاڼه د امریکا لخوا د مالی مرستو ودرولو ته په اشاره سره وایي چې په امریکا کې هر څوک پاکستان ته د مالی امداد ورکولو په حق کې نه دي. که څه هم دوه لوړ پوړي امریکایي چارواکي د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړي استازي ریچرډ اولسن او د یو ایس ایډ مشر ډونلډ سیمپلر زړه نازړه هغه هیواد سره د مالی مرستو حمایت کوي خو د دوی هڅې ګټورې نه دي. ورځپاڼه وایي چې د امریکایي کانګرس د بارنو چارو کمیټې مشر په سرګند دا خبره کړي چې پاکستان په خپل خاوره د افغان طالبانو پر ضد عملیات نه کوي. خو ریچرډ اولسن په دې معاملې کې د پاکستان دفاع کړي او ویل یې دي چې دوی په یو ستراتیژیک سلور لا رکھی دي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې لومړیتوبونه ته په پام کې پرمختګ کړي خو لا تر اوسه هم د ودې لپاره ځای موجود دی. ایکسپریس ریبیون وای کسوم په 2014 کال کې د پېښور آرمی پبلک سکول کې د ماشومانو ډلې ایزي وژنې روستو د ترهګرۍ پر ضد قامي کړنلارې جوړ کړل شوې ده خو دا ګامونه ناکافي وو. په جنوبی پنجاب کې اوس هم داسې ځای نشته چرته چې د سخت دریزو او تربندیز لاندې ډلو مرکزونه دي. ورسپانه وای کچري پاکستان په اغیزمنه توګه د نړۍ اندېښنې ختمول غواړي نو بیا دې په خپل ډزې ودروي. بلخوا ایف پی خبري ایجنس لیکي د افغانستان بیا ودانۍ لپاره د امریکا سارنې اداره سیګار خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو لکشمیر په هغه هیواد کې د روزنې او پر امنیتي ځواکونو د سارنې توازن خرابوي. خبري ایجنس وایي افغان ملي دفاع او امنیتي سرتیرو د 2015 کال لومړیو کې د هیواد امنیتي چارې په لاس کې اخستې وي چې په هغه وخت کې د امریکایي فوجیانو شمیره 9,800 ته راټیټه شوه. دا شمیره به راتلونکي کال کې 5,500 پورې راټیټه کړل شي. خبري ایجنس د سیګار ادارې د مشر جان سبکو په حواله وایي په هغه هیواد کې لږ ځواکونه داخی چې امریکایي فوجیانو مشاهده له لاسه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ترڅنګ تکتیکي نظارت برابرول او دفاعي وړتیا او مسؤلیت په اړه باوري معلومات راټولول هم له لاسه ورکړي دي. ایف پی خبر اجازه لري چې جان سوبکو رپورټ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د افغانستان د امنیت په خطرناک ډول نازک دی. خبر اجازه لري چې د 15 کلونو جنگ باوجود طالبان یو ستر ګواښ پاتې دي. د امریکا د شمیرو تر مخه یوازې تیر کال 5,500 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او سبکو خبرداري ورکړي چې هیڅوک نه پوهیږي چې څومره پاتې دي. خبر ایجنس لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو کمښت معنا به د ځمکني توازن باندې اغیز ولري او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو وړتیا دومره نه ده چې دغه تشه ډکه کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړو ته تاسو غوږې درنو اوریدونکو، افغان چارواکي وایي چې پر پوله د پاکستان لخوا کېدونکې سرغړونې به د ملي امنیت شورا کې وڅېړي. د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی وایي که څه هم دا حمله ډیرو څېړنو ته اړتیا لري خو افغان حکومت به زر په دې اړه خپل دریز روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوی درستریز په وینا د ننګرهار په گوشتې ولسوالۍ کې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې یو افغان پولیس وژل شوی او دوه نور زخمیان شوی دي. د پاکستان حکومت په دې اړه لاس نه دی ویلي. یوسف خان زادران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا په کېدونکو سرغړونو بحث کوي او په دې اړه یو رسمي دریځ خپلوي. د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ممکن غیر رسمي ډلې د اړیکو د خرابېدو هڅې وکړي خو په هر شکل باید د دغو حملو مخه ونیول شي. ښاغلی زکی وایي چې افغانان هیڅکله هم تجاوز نه مني خو ډېر وخت څېړنو او د دوه ګاونډیو دولتونو ترمنځ اړیکو ته په کتو له دې لوري ځواب ځنډیږي.
طول تاریخ خود نشان دادند که
افغانانو د تاریخ په اوږدو کې شودلې چې تجاوز نسخمي او د تجاوز جواب هم روشانه دی. په دې اړه ټول معلومات چې اړوند چارواکي به هم وي نن ماښام د جمهور رئیس سره په غونډه کې مطرح کیږي او تاسو به په دې اړه د دولت د رسمي دریځ څخه خبر سئ.
دا
په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په ورځ پاکستاني ځواکونو د ننګرهار د ګوشتې په ناګي سیمه کې د افغان سرحدي پولیسو په پوستو بریدونه کړي دي. د افغان چارواکو په وینا په دغې نښته کې یو سرحدي پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غځېدلې پوله ډېر وخت د نښتو راپورونه خپرېږي او ډېر کله ویل کېږي چې په پکتیکا، خوست، نورستان او ځینو نورو ولایتونو کې پاکستاني ځواکونو د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي دي. افغان حکومت د سرحدي سرغړونو په خاطر تېره اونۍ په کابل کې د پاکستان سفیر هم اظهار کړ او په دې اړه یې د تېر په څېر یو ځل بیا ورته خپلې اندېښنې شریکې کړې. د افغانستان د فوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم وایي چې دوی لا هم د نورو انتخابونو عملي کېدو ته منتظر دي، خو د تمې شلیدو په صورت کې به د ځواک له استعماله ګټه پورته کړي.
له بده مرغه موږ په جنوب کې یو ښه ګاونډی نه لرو. دا ګاونډی کله راکټي او کله توپچي حملې کوي او کله هم خپل ځواکونه زموږ خواته نشي کوي. په لومړي خط کې زموږ سرحدي پولیس دفاع ته چمتو دي او د نړیوالو قوانینو له مخې موږ هلته اردن نسو ځای پر ځای کولی. که چیرې نور انتخابونه صفر سول نو زموږ اخري انتخاب به د اردو استعمال وي.
د چارو کارپوان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شاوخوا 2400 کیلومتره اوږدې پولې څخه نه یوازې پاکستاني ځواکونو د ګاونډي هیواد د بیا امنه کېدو لپاره استفاده کړې، بلکې ډېر وخت د افغان حکومت د مخالفینو لار ده چې افغانستان ته ترې راوړي. څېړونکی نظر محمد واحدیار وایي د دې دریځ تر څنګ دولت باید په ټولو هغو شواهدو هم کار وکړي چې د بیا تکرارېدو په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې په اړه مراجعه وکولی شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال لوت تاسو غوږی درنو اوریدونکو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اباسین لپلار سره ټلیفوني خبري کړي او هغه ته ډاټ ورکړي چې دغه د زوی قاتلین به محکمې ته راخکل شي. شپارس خلن اباسین درې میاشتې مخکې تختول شوی وو او درې ورځې مخکې مړې وموندل شو. د نوموړي پلار مشال لوت ویل چې تختون کوتري د پیسو غوښتنه کړې وه، خو کله چې د پور پسې را پوره کړي نو تختونکو زوی وژلو. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو د دې ماشوم وژنه غندلې او له حکومت یې غوښتي چې قاتلینو ته دې زر تر زره سزا ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
حجی غفور معصوم ازادۍ راډیو ته وویل د ده زوی ونژغورل شو، خو تختونکي باید داسې سزا وویني څو د نورو خلکو د بچیانو د خوندیتوب سبب شي. نوموړي وویل ولسمشر اشرف غنی ورته ټلیفون کړی او د غم شریکۍ تر څنګ یې ډاډ ورکړی چې د ده د زوی د قاتلینو په نیولو او محکمې ته په راخکلو کې به هیڅ ډول ناغېړي ونه شي.
او دوم ته ووایي چې زه دا خبر نه منم. ما اوس ځینې امنیتي پولیس ته ټول ته وظیفه ورکړې ده، اوس د هغه کار کې او زه د وکیل یم.
د ولسمشر د ویندوی دفتر هم رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر د اباسین له پلار سره غم شریکي کړې او اړوند ادارو ته یې د دې دردناکې پیښې پر عاملانو د عدالت د عملي کولو په هدف لازمي لارښوونې کړې. حجی عبدالغفور د کارتینو په سیمه کې د ملي امنیت د یو چارواکي غفلت ته هم ګوته ونیوله. وی ویل کله چې زوی وتښتول شو یو ګاونډي سمدلاسه نږدې د ملي امنیت د چارواکي ته خبر ورکړ، خو د ملي امنیت د ځایي مامور پر وخت اقدام ونه کړ. نوموړي ویل وروسته ورسره پولیسو او امنیت ډېره مرسته وکړه، خو د اباسین په شخورلو بریالي نه شول. افغان امنیتي ادارې وایي تر اوسه یې د اباسین د تښتونې، ربړونې او بالاخره وژنې د قضیې په تړاو تر لسو زیات کسان نیولي. څوارلس کلن اباسین د دلوې په درېیمه نیټه غرمه مهال خپل کور ته نږدې له کور څخه پر لاره یو کورلا موټر کې سپرو کسانو وتښتوه. مړی یې درې ورځې مخکې د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې وموندل شو. پلار یې حجي غفور وایي ښایي دوه میاشتې مخکې زوی وژل شوی وي. هغه د تښتونکو د غوښتنې په اړه وویل سل زره ډالر راڅخه غوښتي وه، په نوي زره ډالرو مسره سلا وکړه. کله مو چې پیسې ورستولې له بده مرغه ماشومې وژلی و او پیسې هم ترلاسه نه کړای شوې. په ټولنیزو رسنیو کې د اباسین سره د شوي چلند بوګنوون کې عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې. مدني فعالانو پرون په کابل کې لاروین وکړ او د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې دا قضیه دې په جدي توګه وڅېړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختمه
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، د افغانستان په کندوز کې پر یو روختون د امریکایي ځواکونو د برید له کبله ځپل شوې کورنۍ وای دوی ته د انصاف ورکړل شي. دی وای په دې خپه دي چې د هغه برید کوونکي ته به د مجرمانو په توګه سزاګانې نه ورکول کیږي. دا له هغې وروسته ده چې د امریکا حکومت په دې اړه خپل تازه رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوی چې دا یو انساني تیروتنه وه. ایسوسییټډ خبری اژانس په دې اړه یو لیکنه خپره کړې چې لنډیز یې درته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د افغانستان په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون لسوي برید ژوندۍ پاتې شوی او د وژل سوو کسانو کورنۍ غوښتنه کړې ده چې دوی ته د انصاف ورکړل شي. دوی په دې ډیر خفه دي چې د هغه برید کوونکو امریکایي ځواکونو غړو ته به د مجرمانو په توګه سزاګان نه ورکول کیږي. زبیولا نیازی د دې روغتون یو کارکونکی و او د پدې برید کې خپل کیڼ لاس، یو سترګه او د ښي لاس یو ګوته له لاسه ورکړې ده. زبیولا نیازی ایسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې هغه برید د بخښلو نه و او دوی په دې اړه انصاف غواړي. نوموړي ویلي دوی فکر کوي چې د دې برید پر کوونکو باید په افغانستان کې مقدمه وچلول سي او د امریکا لخوا انتظامی سزاګانې و دوی ته د منلو وړ نه دي. زبیولا نیازی ویلي کچیری پر دې کسانو په افغانستان کې مقدمه وچلول سي او د اغیزمن سو کورنیو په وړاندې سزاګانې ورکړل سي نو شاید دوی مطمئن سي. اجانس لیکي 25 کلن زبیولا نیازی څو ځله په روغتون کې داخل کړل شوی دی او اوس د هند ویزې ته په انتظار دی او په هند کې به د بیپولي ډاکټرانو لخوا د هغه نور علاج کیږي. خالد احمد د دې روغتون یو بل څلوروشت کلن کارکونکی دی کوم چې په هغه برید کې د ټپي کېدو له کبله اوس خپله شی پښه نسی خوځولی. خالد احمد اجانس ته ویلي چې د دې برید ترسره کوونکي مجرمان دي او باید چې په جیل کې واچول سي او نړیواله ټولنه دې اغیزمنو کورنیو ته د انصاف ورکړه باوري کړي. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ناوخته ویل چې هغه هوایی برید یو انساني تیروتنه وه، نو ترسره کوونکو ته به د مجرم نه بلکې انتظامی سزاګانې ورکول کیږي. د کندوز ولایت په مرکز کې د بیپولي ډاکټرانو پر دې روغتون د امریکا په دې هوایی برید کې 240 کسان وژل شوي وو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی کمانډان جنرال جان نیکولسن د مارچ میاشتې په پای کې کندوز ته سفر وکړ او هلته یې پر دې برید بخښنه وغوښته.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی دی پارا دی یو نشت خاوری دی پارا دی سری سر داور تا سنش کاری دو.
آیا جنگ د دې خاوری قسمت دی؟
پیڑه پیڑه پوری دا عدم تشد تمدن چی دا زم خاورا سی حاکم پاتی شده دی بیتی غالب.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وې کومګا دا چې تو جهاد خدای خدمتګارونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
مشالې ډو ته تاسو غواګي درنو اوردونکو زو وس کوټه تا په کوټه کې هندوانو او سیکانو یوه احتجاجي مظاهره کړې ده او وایي چې د بلوچستان په حاجی شیر سیمه کې یوه ونې وړاندې له مندر مذهبي کتاب غلا شوی دی، خو تر اوسه بیرته دغه کتاب نه دی موندل شوی. په مظاهره کې شریکو سیکانو غوښتنه کړې چې په کوټه کې یې له کلونو راهیسې تړلې یوه لوی عبادت خانه باید پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازه ورکړل شي. نور تفصیل له کوټې نه د بارکوال میاخیل په رپورټ کې اورو.
حاجی شار د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتره کې پروت د بولان سیمې یو ښارګوټی دی چې اکثره اوسیدونکي بلوڅان دي، خو له اوږدې مودې راهیسې سکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د اپریل پورې 28 نیټه په دې سیمه کې نامعلومو کسانو له یوه مندره د سکانو مذهبي کتاب او نقدې روپۍ غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. د شنبې په ورځ لسګونه سکان او هندوان په کوټه ښار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاجی شار کې د خپل غلا شوي مذهبي کتاب د مندنې غوښتنه یې کوله. دوی د کوټه ښار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یوه ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول. په مظاهره کې شریک د سکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ آزادی راډیو ته وویل په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه دي، خو دا لومړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا شوي دي. جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوې خو پولیسو هغه غله ونیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی. زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرند صاحب له هغه ځایه غلا شوی دی. موږ سوله ییز لږه کیو، خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي. موږ د هغه لپاره سوله ییز احتجاج کوو. سکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواری دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نشي کولای. د کوټې اوسیدونکی یو سکه امرت جیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده. وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي. اوس څه ستونزې شته؟ مخکې داسې نه وو. له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته شوې ده. اوس چې ګردوارو ته عبادت ته ځو ډارېږو هم، ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته نه راځي. زموږ امنیت نه ساتل کېږي، ځکه احتجاج ته راوتلي یو. موږ سخت تنګ شوي یو. د حاجی شار بازار په شمول د سیبو یو شاوخوا سیمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې له مندر غلا سو خپل دوکانونه د احتجاج په توګه وتړل. پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړې، خو تر لسو ورځو تېرېدو وروسته هم د غلو په نیولو نه دي بریالي شوي. د لږکیو یو مشر کمیل کمار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کېږي بل ورځ خو عبادت خانو ته هم زیان رسیدای سي.
اب تک نه تو کتابو کا پتا ہے نہ تو مجرم،
تر اوسه نه د کتابونو څه درکسته نه مجرمین نه ول سوي دي او نه زموږ د امنیت څه غم خوړل سوي. نن مو مذهبي کتاب غلا سوي، سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پیښیدای سي. زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کیږي،
کسی چیز کی ریسپیکټ نه ہے.
سکان او هندوان د بلوچستان په اکثر سیمو کې لسګونو کلونو راهیسې ژوند کوي، خو وایي چې په دې ورستیو کې ژوند، کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا د خوندې نه دي. وایي په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر هندو تجاران د وسلو په زور وتښتول سول او د پیسو په بدل کې راخوشې سول، چې وایي له امله یې د سکانو او هندوانو ځینې کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوې.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړوند تاسې غواګي درنو اوریدونکو د خبرونه اخری رپورت پر ورځ تاسو پام را ګرځوم او د لپاره زو پکتیا ولایت د لوی پکتیا د زدران میشتو یو لسو ولسوالیو مشرانو او مخورو د سولې او ثبات په نوم یو نوې شورا جوړه کړې ده. د شورا مشران وای دوی دا ګام په یادو سیمو کې د امنیت د ټینګولو د حکومت سره د همکارۍ او د خلکو د غوښتنو د وړاندې کولو لپاره اوچت کړې دي. نور تفصیل به د نجیب الله لوخیل په رپورت کې وو.
د لوی پکتیا د زدرانو قوم مشران دینی عالمان او اوسیدونکو وایي چې په خپل سیمو کې به د ورانکار فعالیتونو مخه نیسي او د افغان حکومت سره به د سولې او ټیکاو پر رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. دوی په خوست کې د یو لسو زدرانو میشتو ولسوالیو د سولې او ثبات شورا په پرانیستو غونډه کې وویل چې په یادو غرنیو سیمو کې به د پوهنې پرمختیا، د نوي نسل روزنې، بیا رغونې او د قومونو ترمنځ د یووالي لپاره کار وکړي. د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر مولوي سردار زدران د سولې او ثبات شورا د مخو په تړاو داسې وویل:
دغه شورا به انشاءالله په لویه کچه کې دوی پکتیا د ولسونو لپاره په ګاډه باندې کار کوي، د اتحاد او اتفاق لپاره، د امن لپاره او د سولې لپاره، په خاص ډول به د افغانستان د موجوده نظام نه ملاتړ کوي تر څو وکولای شو د یو متحد افغانستان لپاره په ګاډه باندې کار.
د زدران میشتو ولسوالیو د سولې او ثبات شورا مشر مارک زدران وایي چې دوی نه یوازې د حکومت او سیماوالو ترمنځ اړیکې ټینګوي، بلکې د دوی په ساحو کې پر جنایي جرمونو هم ناغه لري او غواړي په دې توګه په غزا کې د ورتلونکو خلکو ژوند او مال خوندي وي.
دی خوست نه دی گردیز افرا، دی خوست نه دی پکتیکا ورغون ولسوالی افرا چې کیمه دی زدران خوره دو کومې بندې ډېر ستر ستر لارې دی کچا پلیار کې غلا وکړه او چاته چې مشکل ور سوال دی دغه بکیر سوینوی او پنځله کری په جرمنان.
د زدران یو بل تن قومي مشر وای چې د حکومت نه ملاتړ د ځوان نسل لپاره د کاري فرصتونو برابرول د دوی د پراخ شورا د تګلارې مهمه موخی دي.
د زدران دغه شورا د دغه لپاره جوړه شوې ده چې دا به د دولت سره خبري غلط سړی به موږ په خپل خاورا کې مترګدو او د غلط سړی و ملاتړ نو کو د خپل حق نه به دفاع کو، د خپل نسل د لپاره به حال زال کو او پروژې به غواړو. هټولې دغه مختنې دي دغه شوراګانې چې جوړیږي د یو خیر د خګړې د لپاره جوړیږي دا کار به کو.
د یادونې وړ ده زدران قوم د خوست پکتیا او پکتیکا په ولایتونو کې یو لس ولسوالۍ لري چې ډېرې غیر ایزي سیمې دي. کته هم څو کله وړاندې په دې منطقو کې ځینې وخت هم نیتی پیښې رامنځته کېدي، خو اوس یې تر ډېره امن خوندي دی. زدران میشتې نیوکه کوي چې په یادو سیمو که د خامنیت او د خلکو د لیوالتیا با وجود هم حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
خبر لے چرا نپٹو لو تنو نوراشی خبر لے چرا نپٹو لو تنو نوراشی Oh,